مشال رادیو اوریدونکو ستړي مشه ده د پیوبل خبرونه کې زن نجیب امیر ستاسو قربایم د مهال د تطفاق کې د سهار لس بجې دي په پیښور کې یو او په کابل کې د غرمې نوران دي 12 نیم بجې دي د دې خبرونه مطالب درته د خبرونو نارس در پیژنو خبرونه تاسو ته شاهین بنره وړاندې کوي
ستړم شړم بيد د وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا سملې د مالیکال 2014 او لسم لپاره د 15.5 بلین روپو بجټ منزور کړی دی. نن د شنګای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې افغانستان د ایجنډا یو مهمه موضوع ده او د اروپای ټولنې مشرانو د برېټانیا له خلکو غوښتلي چې له اروپای ټولنې د وتلو تر پریکړې مخکې ښه فکر وکړي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا اسمبلی د مالی کال 2014 او لسم لپاره د 15.5 بلین روپو بجټ منظور کړی دی. تیر مازیګر په خبر کې د بجټ په اړه غونډه کې د مخالفو ګوندونو د غړو سره سره د حکومت ځینې غړي یا خو موجود نو او یا یې د بجټ پر ضد رائے ورکړي. د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د خپلو ځانګړو اختیاراتو د لاندې د بجټ په هکله د اسمبلی د غړو کټ موشن ختم کړل او د هغوی د بجټ په اړه نیغ په نیغه رائے واخیستې. دغه شان اسمبلی د کال 2014 ولسم مالیکار لپاره د فاینانس بل هم منظور کو. د یادونه وردا چې د بجټ پاړه د اسمبلی پر روانه غونډه کې تحریک انصاف حکومت د خپلو مرورو غړو لاړخه د سخت مخالفت سره مخ شوی دی. د صوبې د وزیرانو او اسمبلی د غړو ترمنځ جګړه هم شوې دي. وزیر اعلی پرویز خټک اسمبلی ته د وینا په وخت وویل دا غړو پر ضد به ګامونه پورته کوي چې د اسمبلی د غونډې نه غیر حاضر وو او یا یې د فاینانس بل پر ضد رائے ورکړې دي. پاکستان په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو په عمل کې د ورسره مرسته وکړي. دا خبره د پاکستان ولسمشر ممنون حسین تېره ورځ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د مشر فیلیپو ګرانډي سره په ملاقات کې کړې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو په یو راپور کې ویلي دي چې د یو این ایچ سی آر مشر په اسلام آباد کې د خزانې د وزیر اسحاق ډار سره هم وکتل او هغه ته د کډوالو د ستنېدو په اړه د مرستې باور ورکړ. نوموړي پاکستان ته بلنه ورکړه چې د ستمبر په میاشت کې په نیویارک کې کېدونکې د کډوالو په اړه په سرمشریزه غونډه کې برخه واخلي. د اردو ژبې د نوموړي قوال او کلاسیکي سندرغاړي امجد صابري د جنازي مندن ماسپخین په کراچۍ کې ادا کولی شي. هغه تېره ورځ په کراچۍ کې د وسلوالو په ډزو کې وژل شوی و. دغه برید پړه تحریکي طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې وه. پولیسو په امجد صابري د برید کوونکو خاکه تیاره کړې ده او د سند صوبې ګورنر وزیر اعلی او د پولیسو مشر ویلي چې دغه د مرګ ذمہوار به ډېر زر ونیول شي. نن د شنګای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې افغانستان د ایجنډا یو مهمه موضوع ده. دا دوه ورځنۍ غونډه نن د ازبکستان په مرکز تاشکند کې پرانستل کیږي. په دغه اړه د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان دواخان مینپال مشر لیډو ته ویلي د افغانستان ولسمشر به نن د شنګای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د ازبکستان مرکز تاشکند ته ولاړ شي.
د ولسمشر د وینا هغه محوري ټکی دا دی چې د افغانستان او سیمې پر امنیت باندې همدارنګه پر اقتصادي فرصتونو باندې په سیمه ییزه کچه پر دې باندې بحث کوي. نړیوالې ترهګرۍ تهدیدونه چې همدا اوس افغانستان او سیمه ورسره لاس او ګریوان ده پر دې باندې به خبرې وکړي.
مینپال زیاته کړه چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په دې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر سره د لیدنې او ملاقات غوښتنه کړې ده خو تر اوسه په دې اړه لا څه پریکړه نه ده شوې. تمه ده چې د هند او پاکستان د سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. افغانستان، ایران او منګولیا د اوس لپاره د دې سازمان سارونکي غړي دي. د اروپایي ټولنې مشرانو د برېټانیا له خلکو غوښتلي چې له اروپایي ټولنې د وتلو تر پریکړې مخکې ښه فکر وکړي. په برتانیا کې نن ټول پوښتنه کیږي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي که ترې بهر وځي. د دې ټول پوښتنې په درشل کې د اروپایي کمیشن مشر جان کلاډ یونکر ویلي چې نظر پوښتنه به ختمي وي که او وتل وتلې به وي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان خبرداری ورکړی چې دا وتل راګرځېدل نه لري. اولان زیاته کړې ده چې له دې سره به د برېټانیا د اروپایي ټولنې ګډ بازار ته رسېدل د جدي خطرو سره مخ شي. د ایټالیا وزیر اعظم ماتیو رینزي ویلي دي چې اروپایی ټولنې نه د برتانیا وتل یوه غلطي ده چې قیمت به د دې ریفرنډم برخوال په خپله ورکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم خبرداری ورکړی او ویلي دي چې پاشلې اروپا به بېقراري او بې یقیني لا ډېره کړي. امریکا ویلی دی راتلونکي میاشت به د عراقي ولس سره د مرستې لپاره د کینیډا، فرانس، جرمني او جاپان سره په شریکه د یو کانفرنس کوربه وي. د امریکا د بارنو چارو وزارت اعلان کړی چې دا غونډه به په واشنگټن کې د جولای په 6 جوړه شي او د ملګرو ملتونو دغه هڅو ملاتړ به وکړي چې په عراق کې د بې ځایه شو د سرپنا، خوړو او روغتیا لپاره کوي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي دي چې د 2014 کال د جنورۍ له میاشتې را په دېخوا په عراق کې جنگ جګړې او بېقرارۍ له کبله تر 3 میلیون او 4 لک ډېر کسان بې کوره شوي دي چې تر نیمایي ډېرې ماشومان دي. فرانس ویلي دي دا ممکنه ده چې راتلونکي میاشت د یوکرین د بحران د هواري لپاره 4 اړخیزه سرمشري د جوړه شي. د فرانس د حکومت ویان ستیفن لی فول ویلي چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند اجمنه د 4 شنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې وکړه. ستیفن لی فول په دې برخه کې نور معلومات ورنکړل. ورته غونډه د 2014 کال په جون کې شوې وه. ماسکو کې د حکومت سلاکار یوری یوشاکوب په موجوده وخت کې د یوکرین په موضوع د سرمشریزي پر جوړولو خپل اعتراضات څرګند کړي دي او ویلي دي چې د دې مهم کار لپاره لا اصول نه دي ټاکل شوی. په مشرقي یوکرین کې د حکومتي ځواکونو او روس پلوه بلتون خواخو ترمنځ په جګړه کې د 2014 کال د اپریل د میاشتې راهیسې تر اوسه 9300 کسان وژل شوي دي. دغه د مشال ریډیو د دې خبرونه اوس د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباد سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اغستل کیږي او په 1.5 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.53 روپۍ 70 پیسې او په 1.45 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.18 روپۍ 70 پیسې او په 1.48 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 23.50 روپۍ او 23 روپۍ 70 پیسې. د سعودي عرب ریال 20 روپۍ 80 پیسې او 20 روپۍ. او یو افغانی په 2.50 روپۍ او په 2.50 روپۍ. او 270 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 290 ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور او کوئټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به باران وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 22، بنو کې 40 او 25 او کوئټه کې به زیات نه زیات 34 او کم نه کم 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
په میډیم ویو شپږ 121 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکي کام زموږ غږ د هوا په چپو د پراګ له سټوډیو نه اوري. د مشال رادیو په دې غړې کې مهم راپورونه د تلرو. پاکستان وايي افغان کډوال دې نور خپل وطن ته ستنه شي. د پاکستانی قوالی ویونکي هنرمند عزیز صبری د وژلو ذمہواری طالبانو قبول کړه. پاکستان وایي ضربیاز و عملیات کامیاب وو خو حقیقت څه دی په دې هم راپور لرو. د مومندو خلک وایي د صحت سہولتونه نه لري. چارواکي څه ځواب لري؟
نو الریډی کتوزو یو کنسرت یو بی ایچ یو شتا او د وګورم چې سپای کې نور څه دغه کې دي شي او دا یو مسله شته چې دا یو یونیفورم پالیسی ده چې یو یونین کنسرت کې به یو بی ایچ یو وي.
په برېټانیا کې د ریفرندم په اړه مو د یو کارپو نظر اخیسته.
کچی د برتانیا اروپای اجازه خبیل سي نو دلته د خاجي بورانونو وړاندې نه سوي د سیاسي بورانونو وړاندې نه سوي.
تاندې هلي خبرونه کې اوري چې افغانستان کې اوس ډېرې انجونې لوړې زده کړې کوي.
څو پانسونو کې چې هم تازه تدریس کوم هلته کال تر بل د انجونو په تعداد کې ورځ په ورځ زیاتوالی لري.
نور راپورونه هم لرو را سره اوسه. رازو د خبرونه لمړی راپور ده. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی چې نړیواله ټولنه دې د افغان کډوالو خپل هیواد ته د بیا ستنېدو لپاره خپل رول ولوبوي. نوموړي دا خبره تیر ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې له مشر فلیپو ګرانډي سره په اسلام آباد کې د لیدو پر مهال وکړه. په عین حال کې ښاغلی ګرانډي په نیویارک کې د روان کال په سپتمبر میاشت کې کیدونکې کډوالو سرمشریزه کې پاکستان ته د ګډون بلنه ورکړه. په دې اړه نور حال د مشال لړیو خبریاله رفعت انجم په دې ریپورت کې راکوي.
It's crucial to completing the Afghan rebuilding project that started.
د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په یو غونډه کې د فلیپو ګرند وینا وه چې پاکستان د افغانستان کډوالو تیرو درې لسیزو راهیسې قربتوب کړی خو اوس هم په افغانستان کې دوی لپاره ډېر چیلنجونه شته او دا مناسب وخت نه دی چې افغان کډوال له پاکستانه ولېږلی شي. هغه وویل چې افغانستان معاملې په لړ کې پاکستان د اکتوبر میاشت کې برسلس کې کېدونکې د کډوالو په اړه سرمشریزه غونډه کې ګډون وکړي. د زیاته کړه چې کډوالو لپاره په افغانستان کې د ترقی په مواقعو کار کول دي.
کډوالو لپاره په افغانستان کې دوه چیلنجونه دي، یو د عدم تحفظ او دویم د ترقی مواقع. زه واضح کول غواړم چې کډوال د عدم تحفظ وجه نه بلکې نتیجه ده.
د افغان کډوالو په پاکستان کې مودې زیاتولو په اړه د یو ایچ آر ویاندا دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی سفران وزارت او پاکستاني حکومت سره د کډوالو د مودې په اړه خبرې اترې روانې دي او امید لري چې د جون د دیرشمې نیټې نه وړاندې څه فیصله وکړي شي.
د یو ایچ آر خواهش دی چې څونه ژر حکومت پاکستان خپل نوې لاهې عمل اعلان وکړي. هغه نه به د افغانانو لپاره هم ګټوري، د پاکستان لپاره به هم ګټوري. خو فعلاً تر اوسه پورې داسې یو اطلاع نه ده چې پاکستان به څونه ژر د خپلې نوې ستراتیژي اعلان کړي. دا امید کوو چې د 30 جون د ختمېدو مخکې به انشاءالله حکومت پاکستان د خپلې نوې لاهې عمل یو اعلان وکړي. حکومت پاکستان چې څنګه تاسو په وار وار اورېدلې دي، غواړي چې ټول افغانان په خپله خوښه په خپله رضا افغانستان ته ولاړ سي. خو پاکستان ته دا هم احساس دی چې 15 لک افغانان په یو وخت کې یا په یو میاشت کې یا په کال کې نشي تللی. نو چې ګراوند ریالټیز په پام کې ولري، هغه بعد به حکومت پاکستان چې هر فیصله کوي د یو این ایچ سی آر به دغه بعد یو ریاکشن اور کوي.
بلخوا پاکستان حکومت وایي چې په افغانستان کې په سیاسي حالاتو کې خواله راغلي. اوس په کار ده دا کډوال نه صرف خپل ملک تستانه شي بلکې د افغانستان په ترکه او بیا ودانې کې هم برخه واخلي. یاد دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره های کمشنر فلیپو ګرانډي د ایران او افغانستان دورې کول وروسته په درې ورځنی سفر پاکستان ته راغلی دی. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د اردو ژبې نامتو قوالی ویونکی او کلاسیک سندرغاړی امجد صابری تیره ورځ د پاکستان په ساحلي ښار کراچۍ کې ووژل شو چې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده. پولیسو د امجد صابری د وژونکي خاکه تیاره کړې ده او د سند صوبې ګورنر وزیر اعلی او د پولیسو مشر ویلي چې ډېر زر به د هغه د مرګ ذمهوار خلک ونیول شي. د نوموړي مړی به نن په کراچۍ کې خاورو ته سپارل کیږي. په دې اړه نور حال د مشال لډیو خبریال بارکوال میخیل.
د پاکستان په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې له تیرو لسو کلونو راهیسې هدفي وژنو د سلګونو کسانو ژوند اخیستی چې په هغوی کې ژورنالیستان، مدني فعالان او سیاسي مشران شامل دي. خو د چهارشنبه په مازدیګر د دې ښار په منځ کې د اردو ژبې یو نومیالی سندرغاړی امجد صابری چې قوالی او نعتونه یې ویل په ډزو ووژل سو. د کراچۍ د پولیسو یو مشر مقدس حیدر وایي امجد صابری له خپل یو ملګري سره په خپل موټر کې له کوره را روان و چې د ښار په لیاقت آباد سیمه کې په یو موټرسایکل سپاره دوه کسان ورته ودرېدل. وایي د موټر سایکل چلوونکي مخ ښکاره و، خور سره ناست شاتني کس چې مخ یې پټ کړی و د امجد صابری پر موټر پر لپسې ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. وسلوالو هغه له کوره څارلی ځکه کور یې د پیښې ځای ته نږدې د یو نیم کیلومتر په فاصله دی. په کوم ځای کې چې ډزې ورباندې سوي دي د هدفي برید لپاره دا خوندي ځای و ځکه دلته نه دوکانونه وو او نه د خلکو ګڼه ګوڼه وه. وسلوالو موټر سایکل د موټر مخ ته درولی او ډزې ورباندې کړي دي. د کراچۍ په شمول د ټول پاکستان قوالی ویونکو او نورو هنرمندانو د امجد صابری پر وژنه سخته خواشینی څرګنده کړه او د هغه وژنه یې په کلکه وغندله. د امجد صابری ملګری قوال سندرغاړی شفقت امانت علي د هغه د ناببره وژنې په اړه وایي زه هیڅ نه پوهیږم او هیڅ باور نه سم کولای ځکه له امجد صاحب سره زما پخوانۍ ملګرتیا او سلام دعا وه. د کار او هنر رشته مو سره لرله. موږ د هنر سفر هم له کراچۍ څخه په ګډه را پیل کړ. هغه ولې ووژل سو؟ تر شا یې څه انګېزه ده؟
تر اوسه می هیڅ سر نه خلاصیږي. خو نن بیا په کراچۍ کې یو بې ګناه هنرمند ووژل شو. امجد صابری د کراچۍ ښار د قوالانو له مشهور کورنۍ څخه و او پلار یې غلام فرید صابری هم د اردو ژبې نومیالی قوالي ویونکی و چې په پاکستان او هندوستان کې په قوالي سندرو کې نوم ګټلی و. امجد صابری یو ټلویزیون ته په مرکه کې له سندرو سره د مینې په اړه ویلي و: له ماشومتوب مې له سندرو ویلو سره مینه وه، ولې به مینه وه. زه له یوې داسې کورنۍ سره تړاو لرم چې سندره مې په وینه کې شامله ده. په زده کړو کې خو دومره تکړه نه وم، مګر له سندرو سره مې په ماشومتوب کې مینه پیدا سوه. د اوو اتو کلونو به وم چې په یوه پاکستاني فلم کې مې سندره وویله. په 2014 میلادي کال کې امجد صابری د پاکستان په یوه شخصي ټلویزیون کې یوه قوالي ویلې وه چې د اسلام د پیغمبر د کورنۍ نومونه پکې یاد شوي وو. د اسلام آباد یوې محکمې د هغه دا کار د اسلامي تقدساتو سپکاوی بللی وو، او د ټلویزیون د څو نورو کسانو په شمول یې هغه محکمې ته وربللی وو.
دا برکوال مخیل چې د پاکستان د مشهور قوالی ویونکي امجد صابری د مړینې په اړه رپورټ وړاندې کړ. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې ټوله فاټای له وسلوالو پاکه کړې ده، او په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات په آخري پړاو کې دي. دا خبره نوموړي اروپا ته د خپل سفر پر مهال کړې ده. دا چې د نوموړي دغه بیان له حقایقو سره تعلق لري او که یوازې د خبرو تر حده سم دی. په دې اړه ملیحه میرزاده له کارپوهانو سره خبرې کړې دي چې تفصیل یې په دې رپورټ کې اوریدای شي.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف روانونه جرمنی ته د سفر پر مهال ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځ آپریشن په آخري مرحله کې دی، او د فاټانا تر افغان سرحدي سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. که څه هم حکومت وایي د روان کال تر اخره به د شمالي وزیرستان ټول کډوال واپس کورونو ته لاړ شي، چې د دغو کډوالو مرحله وار واپسي روانه ده. خو بلخوا په ملک کې وخت په وخت وسلوالو حملې هم دوام لري. په داسې حال کې چې د وسلوالو کاروایانې روانې دي، د پوځ د مشر دا تازه بیان څومره ارزښت خلری په اړه کارپو حسن عسکری وای:
په شمالي وزیرستان کې چې د وسلوالو کوم پټن ځایونه، د تربیت مرکزونه او د سامان جمع کولو ځایونه وو، اوس هغلته داسې مخصوص زونونه یا سیمې نشته چې موږ وایو د دغو ډلو پرې مکمله قبضه ده یا پناه ځایونه دي. دا صحیح ده چې ډېر وسلوال غیب شي. ګڼ شمېر وسلوال د پاکستان مرکزي ښارونو ته لاړل، ځینې افغانستان ته او ځینې بیا له یوې ایجنسۍ نه بلې ته لاړل. خو دا ویل چې وسلوال په شمالي وزیرستان کې ځانګړي زونونه لري، هغه زما په خیال هلته نشته چې تر دې حده یوه کامیابي ده. خو بیا هم یو چیلنج موجود دی چې دوی واپس هم تلی شي.
د نوموړي په خبره که څه هم پوځ دغه سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده، خو ډېره موده به واپس نشي تللی او ایسار به وي، ځکه چې د فاټا انتظامیه او لویس ځواکونو ته به د زیاتې پوځي مرستې ضرورت وي. د دې تر څنګ دوی ته به د سیمې د خلکو ژوند واپس عادي حالت ته د راګرځولو لپاره هم کار کول وي. په اسلام آباد کې کارپو ریټایرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود که څه هم په سیمه کې د پوځ کاروایی تر ډېره حده کامیاب بولي، خو وایي چې اوس هم د وسلوالو ګواښ په مکمل ډول له منځه نه دی تللی.
زما په فکر شمالي وزیرستان او د فاټا زیاتره برخې له وسلوالو پاک کړل شوي دي. یقینا د وسلوالو ځینې خاص سیمې شته له افغانستان نه هم دوی پاکستان ته وړي، او په مکمل ډول نه دي ختم کړل شوي، نو ځکه وسلوالې پیښې بیا هم تر سترګو کېږي. خو د وسلوالو حملو شدت او شمېر کم شوی دی، او په کې ډېره بهتري راغلې ده.
دا تلت مسعود په خبره د حقایقو او پوره معلوماتو بغیر څوک داسې بیان نشي ورکولی، ځکه چې په سیمه کې بهرني استخبارات په مؤثر ډول کار کوي او د افغانستان له امله هم حالات په ښه ډول ساري. کارپوهان وایي تر ټولو مهم د فاټا د ولس اوږدمهاله مرسته ده، چې باید پوځ او حکومت په ګډه د هغوی هغه بشري مسلې حل کړي چې د پوځي کاروایۍ له امله ورسره مخامخ شوي دي.
بیا هم د قبایلي سیمو په اړه رپورټ لرو. د فاټا د بیا بحالۍ څانګې چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ په باړه او تیرا کې د ځینو قومونو د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو سروې بشپړه کړې ده، او متاثره شوو خلکو ته به ډېر زر معاوضې ورکړل شي. خو د باړې او تیرا ځینې خلک بیا وایي چې تر اوسه یې کورونه په دې سروې کې نه دي اچول شوي، او دغه سروې یا نظر پوښتنه باید په شفافه ډول ترسره کړل شي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې زر تر زره دې معاوضې ورکړل شي،
خپل کورونه بیا ورغوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواری راکوي.
د فاټا د بیا بحالې څنګه د چارواکو لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د خیبر ایجنسۍ د باړی اکاخیل شلوبر سپا او د تیراپ ملک دین خیل او زخه خیل او دم خیل کې د ویجاړو شو خوښه 2600 کورونو د بیا رغولو سروې مکمل شوې ده او د دغه کورونو مالکانو ته به په را روان نږدې وخت کې د ماویزه چیکونه میلاو شي او د باړی په تیرا هغټولو برخو کی با دغه سروي تر سره کیږي. چرته چې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت د خلکو کورونه ډنګ شوي وو، خو بیا د باړې او تیرا ځنې متاثر شوي کسان د دغه سروي نه شکایت کوي، وای چې په دې سیمو کې ترې یو شمېر کورونه پاتې شوي دي. په دې حکله د تیرا زخخیل یو تن کلمه پر دې مشال ریډیو ته وای
دا سروي په خلکو لا شوي روزا چې حکومت کې تکراری په منډه تل کې کنه او خور غریب ټول پته شوای راي دا می د غوړو چې کور په کور هر ځای لاخ پلا سروي وراسي او خور غریب لاخ پلا پیدا وراسي
او د باړی مشر شاه فیصل پردی وویل
خلک دې کورونا په یو غنټه کې روغ کړ، روغ رموټو روغ جوړ کورونا په چې کله راو وتل او د راوتلو نه بعد یو کال یا نیم کال بعد هغه خپل کورون ته بیا واپس تلل. نو څه خو په جنگ کې وران شوی وو، څه په ضرورت مطابق آرمی ته یې هغه ته ضرورت وران کړی دی، لکه او څه داسې وران شو چې باران وران کړی دی، لکه ځکه چې کورونا داسې پاتې شیخ پخپل اورانی کا پخیو کا کچوی. نو اکثر خلکو کچا کورونا دغه خبره دا وا چې خلکو دې واپس کی دو نه مخکې حکومت غوتا په ډور سټپ باندې پیمنٹ نیولای وای چې تاسو د خپل کورونا څو د ځان ته پدابه نه مرامت کو. نو خلک راغل، خلک په خیمو کې اوسېږي، خلک ته ونه لاندې اوسېږي، خلکو ځان ته شاړو چکو درګي درولې دی په هغه کې اوسېږي. حکومت اوس هم پدا کې راځي چې سروې وشو او سروې ونه شو، خو بیا په سروې کې الله دې رحمو کې سروې کې چې کم ټیمونه لګلې بيخي تسلی بخش نه.
او د باړی یو بل مشر حج بادشاه په دې حق لا زیاته کړه
خو بد قسمتې په وجه باندې چې کنه کنه کوم کور لور چې په کور کې چې څوک نه وي مالک یې نه وي نو هغه کور پاتې شي، د سروې نه پاتې شي او بیا ته نه مخ په وړاندې تیر شي. په دې دوران کې چې کنه کنه کورونه د سروې نه ډېر پاتې شوي دي او زه موجوده پولیټیکل ایجنټ او زموږ ادارو له دا خواست کوم چې په دې باندې دا لکه نور هم نظر ثانی وکړي.
خو بیا د فاټا د بیا بحالې څنګه د خیبر دفتر یو چارواکی انجینیر مظهر رفیق وویل چې په دې یادو کومونو کې د چا کورونه د سروې نه پاتې شوي دي، نو هغوی کولی شي چې د جولای 15 نیټې پورې په خیبر هاوس پېښور کې زموږ دفتر سره تماس ونیسي او د خپل شناختی کارډ او دوران شوي کور تصویرونو سره دې یو درخواست جمع کړي، نو د دوی کورونه به هم په سروې کې شامل شي. دوی وایي چې مکمل وران شوي کور په سر به 4,00,000 روپۍ ماویزه او نیم وران شوي کور لپاره به 1,08,000 روپۍ ورکولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
هلته د مومندو قبایلي سیمې اوسیدونکي وایي د دوی سیمه کې د روغتیا مرکزونه نشته او له پولیو پرته د هیڅ رنځ دارو درمل نه موندل کیږي. ځایي خلک وایي حکومت دې د دوی غم وخوري. چارواکي بیا بل لوري ته وایي چې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره یې پوره اقدامات کړي دي. نور تفصیل د شانواز ترکزین اورو.
په دې سیمه کې 15 کلي او د ایساخیلو او د برنخیلو 2 قومونه آباد دي، خو د حکومت لخوا د ترقیاتي کارونو د نشوالي له وجې ولس د ستونزو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکي مصطفی خان وای چې هغوی ته د تعلیم نه پس لوی مشکل د صحت د ادارو د نشوالي دي او دغه وجه ده چې کله څوک مریض شي نو یو غون تر 15 کیلومتر او شو قدر تر 12 کیلومتر لري دي او روغتونونه هم په دغه ځایونو کې دي.
پولیو کمپین چې کوم دی هغه د مومندو د طرفه کیږي، د ایجنسۍ د طرفه کیږي، صرف پولیو ته بس بد دي، پولیو د پاره راځي کنه، نور څه توجه به کی نشته دی دغه د پاره.
عامر حسین وای چې کله بارانو نه وشي نو د هغوی کچلا چې ور باندې باراني خورونه جوړ دي ډک شي، نه خو بیا چیرته تلی شي او کومه لار هغوی په بلچو جوړ کړی وي نو هغه هم ورله اورانه کړی.
موږ باقاعده په دې کې تقریبا د دریم ځل د شکارم پکې وکړل، یو ځل پکې د 50,000 روپۍ کار کړی، بیا پکې 30,000 روپۍ کار وکړل په خپل چانده باندې، بیا پکې ډېر 20,000 روپۍ وکړو، بیا پکې اخیری 8,000 روپۍ وکړل. کوم خپل منځ کې دغه چانده کوو په دې لار باندې دغه خپل کارونه کوو کنه د خیر خیر.
له دې وروسته مې د یادې سیمه پارلماني غړی او سینیئر صوبایي وزیر سکندر حیات شیرپاو سره خبرې وکړې. نو هغه وویل
د کالم چې تقریبا دغه ځای کې تقریبا 10 کیلومتر روډ مختلف ځایونو کې جوړول کېو خو چونکې کافی مودې نه لارو والا دغه الته کې هغه شانتې فنډینګ ته نه شوي نو امیدداري شي دې را روان دغه کې وسول ګورم چې هغه باندې څومره کاسټ راځي او طریقه کار بوله شو
خو د اولس د سرک نه علاوه د صحت ادارو ستونزې هم دي نو دغه خبرې په ځواب کې سکندر حیات شیرپاو زیاته کړه
نو الریډي کته زو یونین کونسل کې یو بي اچ یو شته خو زه به وګورم چې سپای کې نور سره کېدی شي خو دا یو مسله شته چې دا یو یونیفورم پالیسی ده چې یو یونین کونسل کې به یو بي اچ یو وي
په انتظامی ډول دا سیمه د 400 سره تړاو لري وړي د تعلیم ادارې او د پولو د تاسکو مهمونه پکې د محمود ایجنسی لخوا کېږي چې ولسی هم حیران دي چې کنه هغوی د قبایلي حکومت سره دي او که د صوبې سره شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
په پاکستان کې د تعلیمي چارو پوهان وایي چې د خیبر پښتونخوا په زرګونو سکولونو کې بنیادی سهولتونه نشته چې له وجې په ډیرو سیمو کې ماشومان سکولونو ته تک پریږدي بلخوا صوبایي حکومت داوه کوي چې په لومړي ځل په بجټ کې زیاته برخه تعلیمي پرمختګ ته ځانګړې کړې ده په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نه
د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې تر مخه د دغه صوبې په زرګونو پرایمري او های سکولونو کې بنیادی سهولتونه نشته چې پکې 3900 سکولونو کې د سکلو پاکې اوبه نشته په سباندې 10000 سکولونو کې بجلی نشته 15000 سکولونه چاردیواري او سباندې 4000 بیا غسلخانې نه لري د سوات مټې د جنکو د سکول یو پرنسپل ګل خاندان وايي په دغه سیمه کې د هلکانو او جنکو ګڼ سکولونه بنیادی سهولتونه نه لري
ټول سکولونو کې کمی ده بالکل واړه پسم کرنا شي بالکل لکه نشته سرشته نه سکولونو کې پرنیچر یو دغه چې په دې کې د کمرو کمی ده په سکولونو کې اثر پیدا شوی ماشومان ته بیا نه راځي هغه پسم کنه چې په دې کې پرنیچر به هم نه خو دې کیږي او د وو په کې انتهایی کمی ده د وو درته ځنې کم نه لګو وو ډیر ځکه کمی ده تاسو ورته باندې ماشومان چې یوز کیږي هغه هم ځان ته پراتی او ماشومان د سکولو د پاره
په خیبر پښتونخوا کې په تعلیمي پرمختګ کارکونکو غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو کارکونکو که عمر اورغزی وایي ته صوبې زیاتره سکولونه بنیادی سهولتونه نه لري او هم دغه وجه ده چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې ماشومان سکولونو ته تک پریږدي
او بل چې پیټي ګورنمنت هغه سکول ته تعمیر سکول پروجیکټ روان کړل ده اوس پورې هم څه ته سکولونه نه لري تعمیر سکول یا سکول روان وي په کار وچه ده چې سکول او سکول سکولونه نه جوړيږي الته کې کومې کمرې نشته کمرې دوته جوړې شي ماشومان ته او داسې سکولونه نشته چې هغه صرف یو ماشوم ناسوي یا بدره ماشومان ته یو
د خیبر پختونخوا حکومت سالانه بجټ د 2018 ولسم مالی کال لپاره 111 ارب روپۍ کې خوډي چې دغه بعد د صوبې په تعلیمي پرمختګ مصرفوي د صوبې د تعلیم د سټانډینګ کمیټې مشر محمد عارف وایي دوی په سکولونو کې ماشومانو ته په بنیادی سهولتونو ورکولو کار پیل کړی دی
په تاریخ کې په لومړي ځل باندې دومره لوی بجټ چې کوم دی د سکولونو ته لاړو او موږ ډایرکټر ته اوس ویلې چې موږ هغه سکول نه راکې چې کوم دی کې اوس هم دا سهولیات نشته دغه باوجود لکه سکول نه د کې څه شک نشته چې پاتې دي خو دا هغه سکول نه دی میکسیمم کوم سکول نه چې سابقه دور کې د ایم ان ایس یا د سینیټرز په فنډ کې جوړ شوی دی دا غیر ریکارډ چې کوم دی هغه موجود نه دی چې هغه څه داسې سکول نه چې هغه په اجره جوړ شوی دی نو دا غیر ریپورت مونږ ورته نه دا څه پټه خبره نه ده او په دې کې مونږ لږه یو ان شاء الله مونږ یو سکول هم داسې نه پرېږدو چې هغه ته بنیادی سهولیات چې کوم دی مونږ ورکړي نه
که څه هم صوبایي حکومت د تعلیم لپاره زیات بجټ داوه کوي خو سیلون کې بیا وایي په تیرو کلونو کې هم موجوده صوبایي حکومت خپل ټول بجټ نه دی استعمال کړی د پېښور پوهنتون د انګلیش ډیپارټمنټ استاد ناصر جمال خټک وایي
نو خو د پاکستان ریاست او نو په پاکستان پښتونخوا په صوبې کې راغلي حکومتونو تعلیم چدې هغه غي پرایورټی نه پاتې شوې په پرایورټی پاتې شوې نو غالبا دغه حالات بنو او د سکولونو بنو د کالجونو بنو چې کوم وجود په کاغذونو کې لري او ازما کا باندې هغه بلډینګونه یا په بمونو علي جوړ شوې دي یا کوران شوې دي چې هغه کړی نه دي نو کا یو حکومت کې بلې خبرې ډېرې خوږې خوږې پرستې پرستې و کې خو عملاً صدا څه کار نه دي نو دا حکومت ته تعلیمي ایمرجنسي دی نه ایمرجنسي هم کې دي شو بدن کې دي شګه ما خپل په
تعلیمی کارپوهان وای په صوبه کې لا هم په زرګونو سکولونه داسې دي چې زده کوونکي بنیادی سهولتونه نه لري او باید د صوبې حکومت په تعلیمي پرمختګ په خپلو اعلانونو عملی کار وکړي
د سولې پر لور
د
ټول تختل پلو غړی چې نور ور بند کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
اوریدونکو د سټوډیو د غړایستان رورو یوې نیمې بجې ته نږدې کېږي. شاهین بونیره هم په سټوډیو کې را سره د مایک هغوی ته سپارم د دې مهال لنډ خبرونه درته وړاندې کوي.
سلام شهر دې وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا اسمبلی د مالی کال 2018 ولسم لپاره د 15.5 بلین روپو بجټ منظور کړی دی. اسمبلی دغه شان د 2018 ولسم کال لپاره د فاینانس بل هم منظور کړ. پاکستان په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو په عمل کې د ورسره مرسته وکړي. دا خبره د پاکستان ولسمشر ممنون حسین تیره ورځ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د مشر فیلیپو ګرانډي سره په ملاقات کې کړې ده. د اردو ژبې د نوموړي قوال او کلاسیکي سندرغاړي امجد صابري د جنازې مونږ نن په کراچۍ کې ادا کولی شي. هغه تیره ورځ په کراچۍ کې د وسلوالو په ډزو کې وژل شوی و. د دغه برید پړه تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې وه. نن د شنګای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د افغانستان د ایجنډا یوه مهمه موضوع ده. دا دورځنۍ غونډه نن د ازبکستان په مرکز تاشکند کې پرانستل کیږي. د اروپایي ټولنې مشرانو د برتانیا له خلکو غوښتلي چې له اروپایي ټولنې د وتلو تر پریکړې مخکې ښه فکر وکړي. په برتانیا کې نن ټول پوښتنه کیږي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي او که ترې بهر وځي. امریکا وایي راتلونکي میاشت به د عراقي ولس سره د مرستې لپاره د کینیډا، فرانس، جرمنی او جاپان سره په شریکه د یو کانفرنس کوربه وي. پینټاګان اعلان کړی دی چې د ګوانتانامو له زندانه د بندیانو د خوشي کولو په نوي بهیر کې یو یمنی بندي مونټینیګرو ته استولی دی. او فرانس وایي دا ممکنه ده چې راتلونکي میاشت د یوکرین د بحران د هواري لپاره څلور اړخیزه سرمشریزه جوړه شي.
شاهین بنیره او چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کول. اوریدونکو اوس کورنۍ ورځپاڼو ته رفعت انجم کتنه کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پیر پروز د کراچۍ یو آباد علاقې نه د سندھ های کورټ چیف جسټس سید سجاد علی شاه زوی سید اویشا تختول د یوې ادارې ناکامې نشي ګرځولې کېده. دې لړکې د داخله چارو وزیر مملکت بلی غور رحمان خویلی دی چې د سید اویشا تختول حکومت او ټولو ادارو لپاره چیلنج دی. ادارې زیاتې وی چې موږ مخکې هم دې اړخ ته توجه راوړې وه چې جسمانی بیماری وي، ټولنیزې او یا نور سیاسي مسلې وي، د هغې پایده علاج په مختلفو طریقو او اقدامونو کې وي. د آپریشن فیصله صرف هغه وخت کېږي چې کله یوه مسله سوا شي او یا د زیات نقصان نه بچ کې دل وي. اداریه وایي چې تیر یو کال کې پولیس او رینجرز نه علاوه عام ولس پر ضد ترهګرۍ د واقعاتو دا تقاضا وه چې د دې ټولو واقعاتو لپاره حفاظتي ګامونه پورته کړی شوي وي. اداریه لیکي چې د سند وزیر اعلی سید قائم علی شاه په مشرۍ کې د پولیس او رینجرز غونډه هم شوې چې پکې د چیف جسټس وی اویز شاه په فوري توګه راخلاصولو او په کراچۍ کې آپریشن کې تیزی راوستو احکامات وکړل شوي دي. اداریه اخر کې وایي چې داسې محسوسېږي چې د چیف جسټس وی تاوان نه بلکې رسو دوازیا لپاره تختول شوی. دی لپاره به دی کیس کې ډېر د احتیاط نه کار اخیستل پکار وي. آج رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز غټک وایي چې په سرکاري سکولونو کې د بدلون راوستو عمل شروع شوی دی او دای هم ویلي دي چې په تعلیمي نصاب کې به هم بدلون راولي. د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان هم په دې ورځ دا ویلي وو چې په صوبه کې به د زده کړې معیار یو وي. اداریه زیاتوي چې د تعلیم په لړ کې د حکومت اصلاحات راوستل د لومړۍ ورځ نه واضح دي، خو د دې خبرې نه هم انکار نشي کېدی چې لا تر اوسه پورې په ظاهري توګه څه بدلون نه ښکاري. اداریه لیکي چې کله پورې صوبې لپاره یو تعلیمي بورډ وو نو د سرکاري سکولونو طالب علمانو به پوزیشن اخیستې، خو ولې اوس وسایل زیات شو خو زموږ سرکاري ادارې په خپل کارکردګۍ کې ناکامه ښکاري چې وجه یې د حکومت لخوا داسې قسمه اعلانونه او په هغې عمل درآمد کولو کې فاصله ده. اداریه اخره کې لیکي چې د سرکاري تعلیمي ادارو ناکامۍ دویمه وجه دې لپاره پالیسي سو جوړولو کې د ماهرینو نه څه فائده نه ترلاسه کول دي. زموږ د سرکاري سکولونو هغه استادانو منتظم چا چې په خپل وخت کې ښه نتیجې ورکړې دي اوس هم حکومت ته ښه رهنمایي ورکولی شي، خو صرف ضرورت تر دوی رسیدل او د دې خدمات ترلاسه کول دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
وال سټریټ جرنال لیکي په پاکستان کې د الکترونیک میډیا د نظام ادارې پیمرا د ټلویزیون د هغو دوه پروګرامونو پر قربانو بندیز لګولې چې د مذهب پر موضوع متنازع بحث راپورته کړی دی. بل خوا یې د ورځپاڼه لیکي په تیرو وختونو کې به افغان کډوال زیاتره پاکستان او ایران ته تلل، خو په دې وروستیو کې په یادو هیوادونو کې د دغو کډوالو مشکلات زیات شوي، نو ځکه اوس نورو هیوادونو ته د تللو هڅه کوي. د دواړو مقالو مهمې برخې درته منور شاه وړاندې کوي.
د وال سټریټ جرنال په دې لیکنه کې راغلي، پاکستان کې د الکترونیک میډیا د نظم ادارې پیمرا د تیرې جمعې په ورځ په حمزه علي عباسي او شبیر ابو طالب باندې بندیز لګولې چې د روژې د میاشتې د هغه ځانګړي ټلویزیوني پروګرامونو قربتوب به نه کوي کوم کې چې د مذهب د سپکاوي د قانون په اړه متنازع خبرې شوې دي. یاد ادارې ته د دغو پروګرامونو په اړه په زرګونو شکایتونه ورغلي وو. ورځپاڼه لیکي چې د دغه پروګرامونو وړاندې کوونکو ټلویزیون چینلونو ته پیمرا ویلي په یوه نازکه موضوع غیر ذمہ‌دارانه او غیر پیشورانه بحث باندې دي، د خلکو نه نیغ په نیغه معافي وغواړي او د هغې نه پس حمزه علي او شبیر ابو طالب د خپلو پروګرامونو کوربتوب جاری ساتلی شي. د ورځپاڼې په وینا حمزه علي د تیرګل په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه ویلي، نفرت خلک صرف د بربادۍ په لور بیایي او دا چې په دې موضوع به هغه نورې خبرې نه کوي. دا راز شبیر ابو طالب د تیرې نهې په ورځ په خپل ټلویزیون چینل نیغ په نیغه پیغام کې وویل هغه په خپلو خبرو معافي غواړي. هلته د شبیر په خپرونه کې ملما دینی عالم ویلي قسم خوري چې د هغه د وینا مطلب تشدد پارول نه وو. په یادو دواړو پروګرامونو کې د احمدي فرقې په اړه متنازع خبرې شوې وې. بلخوا وال سټریټ جرنال د افغان کډوالو په اړه یو لیکنه کې وایي پخوا په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال افغانان وو، خو په دې وروستیو کې د شام د کورنۍ جګړې له وجې د شامي کډوالو شمیره هم سیوا شوې ده. دا لیکنه د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د تازه رپورټ په حواله وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بدامنۍ له وجې د دغه هیواد نه د خلکو د وتلو لړۍ تونده شوې ده او په روان کال کې د سمندر د لارې سباندې سلويخ زره افغان کډوال یورپ ته رسېدل. ورځپاڼه لیکي په تیرو وختونو کې به افغان کډوال زیاتره پاکستان او ایران ته تلل، خو په دې وروستیو کې په یادو هیوادونو کې د دې کډوالو مشکلات زیات شوي دي. په خاص توګه پاکستان چیرته چې افغان کډوال د هیواد هرې برخې ته د تللو اجازت لري، په دې وروستیو کې ورباندې په ترهګرۍ کې د لاس لرلو تورونه لګي او اکثر یې پر ضد کارویانې کیږي. دا راز په ایران کې هم د افغان کډوالو سره سخت چلند کیږي، نو ځکه دوی اوس د ایران او پاکستان پر ځای نورو هیوادونو ته د تللو هڅه کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
نن با په بریتانیا کې د وی ټول پښتنې په ترس کې په اروپای ټولنه کې د دې هیواد پاتې کېدل او یا نه پاتې کېدل وټاکل شي. په اروپای ټولنه کې د بریتانیا د پاتې کېدو په اړه بیل بیل احساسات او نظریات موجود دي. یو شمیر برتانویان په اروپای ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب په ګټه او ځینې بیا د بریتانیا په زیان بولي. په دې اړه نو تفصیل اجمل آند وړاندې کوي.
برتانیا د هغه ټول پښتنې په درشل کې د چې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد پاتې کېدو او یا له دې ټولنې څخه د وتلو پریکړه به پکې وشي. په لندن ښار کې چې 9 میلیونه وګړي لري په دې اړه احساسات متفاوت دي، خو له دې سره هم لندن د ګڼو هغو کسانو ځای دی چې په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د پاتې کېدو پلویان دي. د لندن یو اوسیدونکی او په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د پاتې کېدو یو پلوي وایي، زموږ لپاره ښه ده چې یو ځای اوسو، په یو ځای استوګنې به پیاوړي اوسو. خو د اسوسییټډ پریس خبریا شان سوایی د رامفورد په بازار کې کپلورونکي ډیوډ کراس پیته چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پلوي دی، دا پریکړه د دې هیواد په مځکنیو او سمندري سرحدونو پورې تړلې. ډیوډ کراس پی وایي فرانسویان، پرتګالیان، سویډنیان، هالنډیان او ټول پرته له دې چې مسلکي مهارت ولري کنه برتانیا ته راسي، حتی هغوی کولی شي سواحلو ته راشي او د مهاجرت د چارو کنټرول نشته. د کډوالۍ مسله د 2014 میلادي کال د جون د 23 نیټې د ټول پښتنې تر ټولو حساسه مسله ده. اروپایي ټولنه پر دې بنسټ جوړه شوې چې د خړو هیوادونو اتباعي کولای شي په 29 هیوادونو کې په اساسه توګه ژوند او کار وکړي. په تیرې ولسیزه کې چې د ټولنه د پخواني شوروي هیوادونو ته پراخه شوه، سلګونه زره کسان د لویدیځ لور ته برتانیا او د اروپایي ټولنې نورو بډایو هیوادونو ته ولاړل. د لندن ښار شرکت مشر مارک بولټ چې اقتصادي څانګې مشري کوي وایي په مجموعي توګه اروپایي ټولنه د برتانیا په ګټه ده، د اقتصادي خدمتونو لپاره ډیره ښه ده، ډیر کاري فرصتونه ورسره تړلي او د اروپایي ټولنې څخه وتل به د یو لوی خطر د منلو په معنا وي. خو د اقتصادي بازارونو یو څېړونکی جاګ ډوول وایي په دې کې چې دوی وایي کډوالو په اقتصادي چارو کې مرسته کړې شک نه لرم، خو دا هم باید معلومه شي چې د ورځې په پای کې دا پیسې چیرې ځي. د امی ویلسن په نوم یوه ویش کلنه برتانوي وایي ډیر هغه کسان چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پلویان دي د پاخ عمر لرونکي دي او د هغوی هڅونکي هغه احساسات دي چې د دوی په ماضي پورې تړلي. خو له دې ټولو سره دا چې برتانیا به په اروپایي ټولنه کې پاتې شي کنه، دا به د ژوند د درویشتمې نېټې په ټول پوښتنه کې څرګند شي.
نن په برتانیا کې نظر پوښتنه کیږي چې دغه هیواد د اروپایي ټولنه کې پاتې شي او کنه. په برتانیا کې په لسګونو زر افغانان هم اوسیږي. که چیرته برتانیا له اروپایي ټولنې ووځي، په دغه هیواد کې به پر میشت افغانانو اغیز سوي. احمد شیبر د دې ټول پوښتنې په اړه د سیاسي چارو له کارپو لایق زیرک سره مرکه کړې ده. د دې پوښتنې په ځواب کې چې برتانیا څه شي دې ته هڅول چې له اروپایي ټولنې د وتلو لپاره نظر پوښتنه وکړي، لایق زیرک داسې وویل:
منځنی ختیځ کې ځینې شخړې د باعث ول چې اروپا ته ډېر زیات مهاجر لاړ شي. یو بل خپله په اروپایي اتحادیې کې دغه 28 غړي وزنه چې دي، د دې په خپل هغه جوړښت کې د تیرو کلونو په پرتله باندې تغیرات راغلي دي. سیاست تغیر کوي، د جغرافیه تغیر کوي، ورسره د هر هېواد نړیوال سیاست په رڼا کې خپل پالیسي جوړوي، نو دغه پیسې باندې دا تغیرات راځي. دغه نور تغیرات د دې باعث ول چې پاس له 30 کالو برتانیا خپل غړیتوب باندې په اروپایي اتحاد کې لاسره کتل وکړي، او دا یقیني کې چې آیا رښتیا هم د اتحادیې سره د دې پاتې کېدل د برتانیې لپاره ښه یا؟
تاسو د کډوالو مسلې ته هم اشاره وکړه. په برتانیا کې په لسګونو سره افغانان ژوند کوي او په زرګونو افغانان انتظار دي چې د مهاجر په صفت په دې هیواد کې ومنل شي. په اروپایي ټولنه کې د برتانیا پاتېدل یا له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا وتل به په دغه هیواد کې پر اوسیدونکو افغانانو څه تاثیر وکړي؟
د اروپایي دغه څخه د برتانیې وتل یو لامل هم همدغه دی چې دغه کډوالو موضوع ده چې دوی غواړي په دې موضوع باندې حرکتونه وکړي. که چېرې د برتانیا اروپایي دغه څخه بیل شي، نو دلته د یو بحران وړاندوی نه شوی ده، یو اقتصادي بحران وړاندوی نه شوی ده، یو سیاسي بحران وړاندوی نه شوی ده. دا بحرانونه په دې معنی که چېرې برتانیا د اتحادیې څخه بیل شي، کدای شي د اروپایي اتحاد کې د نورو هیوادونو د ډیروالي هغه د دې هغه ډیروالي راوپاري. مثلا یونان هیواد دی، هغه له ډیرو کلونو راهیسې په اتحاد کې له سره غور کوي، یو هلته د دې سیاست ډېر سره خراب دی په دغه موضوع باندې.
ځیرک وبخښي، ستاسو خبره قطع کوم. یعنی په مشخص ډول به په افغانانو باندې په برتانیا کې تاثیر څه وي که برتانیا چیرته له اروپایي ټولنې ووځي؟
برتانیا د اتحاد څخه بیل شي، نو هغه آزاد تګ راتګ د خلکو ترمنځ هغوی هیوادو ترمنځ د منځ څخه ځي. نو کوم افغانان چې هلته په اروپایي اتحاد کې دي یا په برتانیا کې دي، کېدای شي د دې د دغه اتحاد ډېروالی د افغانانو د نور د دې لامل چې افغانان بیرته راواستوسي خپل وطن ته یا هلته خپل د افغانانو لپاره په نورو هیوادونو کې دا مشتاسو جوړ شي چې مثلا په نور اروپایي اتحاد کې لکه مثلا جرمني کې، په اسپانیا کې، په ایتالیا کې، په یونان کې خپل دا افغانان نور د شي د تپچنو شو چې ایتالیا ته راځي، نو دا افغانانو په برخه کې دا پروسه خپل له یو لړ اقتصادي اصول سره به مخ شي. افغانان خپل مجموع کې او کدا تا افغانان چې تللي دي هغه برته د ځینو قانوني لارې څخه برته هغه خلک دي خاطر راوستل.
د ځینو راپورونو له مخې چې ورلمخه کومي نظر پښتنې شوې دي د ټول پښتنې په ارتباط باندې تقریبا مساوي دي. نیم بریتانیایان د دې پلوي کې چې په اروپایي ټولنه کې پاتې شي او نیم بریتانیایان وایي چې بهتره ده له اروپایي ټولنې ووځو. تاسو چې په دې برخه کې لیکنې کړې دي، څه پیشګویي کوئ چې بریتانیا به په اروپایي ټولنه کې پاتې شي او کنه اکثریت پر رائے ورکړي چې له اروپایي ټولنې ووځي؟
ډېر امکان دا دی د بازو د پرتون لامل څخه چې برتانیا به په اجازه کې پاتې شي.
تاسو د افغان کارپو لایق زیرک سره د احمد شیبر مرکه اوریده. د دې خبرونې راپورونه او مرکې هم دومره. اوس درته ونیس پروګرام تاندې هلی وړاندې کوو. وار اینډ پیس څېړنیز اداره په خپل یو رپورټ کې لیکي د افغانستان په ځینو ولایتونو لکه ننګرهار کې د ښځو او استادانو جنکو زده کوونکو شمیره د پخوا په مقابله کې زیاته شوې ده. دا چې په دغه هیواد کې ښځې او استادان او د تعلیم په څانګه کې کار کوونکي دغه پرمختګ ته څنګه ګوري، تفصیلي د نن خبرونه کې اوریدل شي. د دې خبرونې جوړونکي فرخنده ساته.
په تاندې هلي خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واوري نړیوال ادارې وایي په افغانستان کې د جنکو تعلیمي شرح له پخوا زیاته شوې ده.
دا یو مثبت تغییر ده، تحول ده، په دې هیله چې د افغانستان ګډ ګډ ارامه شي او زموږ نجونې وکړی شي چې د علم نه برخمن شي.
د کابل یو استاد وایي د ښځو استادانو او جنکو زده کوونکو شمیره کال تر بله زیاتیږي.
په هغو پوهنتونونو کې چې هلته زه تدریس کوم هلته کال تر بله د نجونو په تعداد کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي.
دا چې کورنۍ څنګه د تعلیم په برخه کې د خپلو لوریانو مرسته وکړي.
اوس یو څه فیصدي بدلون راغلی دی، ځکه خلک په دې باندې پوه شوي دي، خصوصا زموږ پښتنو دا درک کړی ده چې موږ باید خپل جنکۍ تعلیم ته پرېږدو.
وار ان پیس سیرنیزه اداره په خپل یو رپورت کې لیکي د افغانستان په ځینو ولایتونو لکه ننګرهار کې د ښځو استادانو او جنکو زده کوونکو شمیره د پخوا په مقابل کې زیاته شوې ده. دغه اداره وایي په 2014 کال کې په دغه ولایت کې د ښځو ښوونکو یا استادانو شمیره 1000 چې اوس 1400 ته رسیدلې ده. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیز چې په دغه ولایت کې د جنکو د یوې لیسې استاد هم ده وایي اوس خلک پر دې پوهېږي چې تعلیم د کانو اونجونو لپاره یو شان ضروری دی.
واخین څنګه چې موږ تاسو دنیا واره سره معلومه ده په افغانستان کې د سیو تور تیار خبره شو کابو یو نیمه لسیزه مخکې چې هغه د جنکیانو د لاسونو نه قلم واخیست او په مخونو یې تور نقاب وغوړولو. ټول هغه جنکیان چې مکاتبو کې وي په پانځیو کې وي یا ټولنیزې نور کارونه یې کول هغو ټول په کور کې کېناستل. ستونزې مشکلات ډېر وو چې خپله تاریخ په توره کرخه کې دا لیکلي دي، خو خوشبختانه یوه نیمه لسیزه مخکې په افغانستان کې بیا هم څه ناڅه هغه د خوشبختی د ازادي او د خپل لمر په دلمر څرک وزلی دو شو. یو ور بیا جنکیانی جوفه جوفه د خپل کورونو څخه راوتلې او مخه یې مکاتب ته په هنده یو ته ټولنیز کارونه ته سیاسي کارونه ته هم درنګه هغه کسانی چې د په هنتون نو تی وی د مکاتب یعنی بکالوریا پاسانی وی او هم دی یو خی مدرسې د لپاره هلی زلی وکړ چې باید یو خی مدرسې وسی چې نن سبا په افغانستان کې د زده کوونکو خزینه زده کوونکو شمیر هم ډیر زیاته هم درنګه دی خزینه او هونکو شمیر هم زیاته هته داسې کسانی مونږ لرو په ټولنه کې چې هغه نن سبا یونیورسيټي خلاصه کړی دا ډیپلومي لاس کې دا وړي چې فون کې شي خو بسونه ورته نشته. د سوندې هم په څنګ کې مونږ لرو.
د افغانستان په مختلفو سیمو کې خزي استادانه وایي که څه هم په یو شمېر سیمو کې نامني او چکر روانه ده او خزي ټولنیز بندیزونه هم لري، خو د دوی شمېره د تعلیم په برخه کې له پخوا زیاته شوې ده. د کابل د بی بی عائشې صدیقې د نجونو د لیسې مدیره روکیا بارکزی وایي اوس سکولونو او نورو تعلیمي ادارو کې د خزو استادانو او زده کوونکو شمېره زیاته شوې ده.
په وخت سره هم د خزینه زده کوونکو شمیره خصوصا په مرکزی سیمو کې زیاته ده، هم د خزینه ښوونکو شمیره په مرکزی سیمو کې هغه سیمې چې پرام نه دي امنیت ته هلته رښتیا هم د ذکر نه زیاتې شوي دي، ځکه زموږ خپل مکتب کې تقریبا 114 تنې موږ ښځینه هغه لرو او 2 تنه موږ نارینه استادان لرو.
روکیا بارکزی دا هم وایي باید کورنۍ پر دې پوه شي چې د امن او پرمختګ لپاره د جنکو تعلیم او زده کړې زیات اهمیت لري.
که چېرته ښځه ښوونکې اوسي نو دا ډېر بهتره ده، ځکه همدغه ښوونکې ده چې ډاکټر هم د دې ښوونکې د لاس نه وځي، مقلم وځي، انجینیر هم د سارنوال وکیل هر څه د ښوونکې د لاس نه وځي. نو که چېرې د ښځینه ښوونکو تعداد زیات شي نو په همدې خاطر زموږ ټولنه کې به د وکیل پارلمان د پارلمان غړي به هم وکیلانې به هم ښځینه زیاتې شي، ډاکترانې به هم زیاتې، او دا بهتره ده چې که چېرته یوه ښځه باسواده وي یوه مکمله کورنۍ ورسره باسواده کېږي، او که چېرته نارینه یو تن نارینه باسواده شي یوه خپل ځان به باسواده کړي او کورنۍ ته به صحیح ده 300% به ګټه رورسي. ولاغه چې ښځه کورنۍ ته ګټه رسي نارینه په هماغه اندازه نه شي رسولی.
د افغانستان د پوهنې وزارت معلوماتو د څانګې مشر اسماعیل خطاب وایي د جدیدو طریقو په ټولنه کې د پوهاوی زیاتېدو او د ځینو نړیوالو ادارو په مرسته اوس د جینکو زده کوونکو او ښوونکو شمېره زیاته شوې ده.
هو، یعنی که موږ اوس وګورو د پخوا په پرتله باندې، یعنی که هغه وخت د طالبان د وخت نه اوس د نوي حکومت سره اوس نوي نظام سره حقیقت دا دی چې ډېر زیات تغیرات راغلي د تعلیم او د تعلیم تربیې په پروګرام کې، خصوصا د خزینه په برخه کې. وجداره چې وزارت معرف ورته مختلف پروګرامونه لري، او هغه پروګرام لکه نړیوال موږ سره په دې کې حکومت همکاري کوي. د هغې یو ښه مثال موږ ویلی شو چې جی پی په نامه باندې یو ګلوبل پارټنرشپ فار ایجوکیشن یا نړیوال مشارکت دی. هغوی موږ دا ځای جوړ کړی دی خصوصا په هغه ځایونو کې چې په هغې ځایونو کې د ښځو یا د خزینه او شاګردانو کمبود دی. نو هلته موږ ورته دا کلاسونه، سنفونه، ماسک بیس ایجوکیشن موږ ورته وایو، یا اکسلریټنګ لرنینګ ورته وایو. او یا دا ده چې موږ زه په دې هغه سنفونه، محلي سنفونه په کوم ځایونو ته چې جنکۍ نه شي کولی چې هغه مکاتبو ته لاړې شي، مکتبونه لرې دي په لرو پرتو منطقو کې، ناکام نه دي. نو په هغه ځایونو کې وزارت معرف ځای په ځای هغوی ته سنفونه، کلاسونه دا جوړ کړی دي تر څو چې شاګردان او شاګردانې خصوصا هغې ته راشي او د خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. او ورته سره په دغه پروګرام کې هغه معلمان د مراکزو نه، یعنی د ولایاتو نه معلمان ښځینه ښوونکي نیول کېږي، او هغوی انتقالیږي به ولسوالۍ ته ځي او ولسوالۍ منطقو هغه قریجاتو ته ځي، او هلته سنفونه ځای په ځای دایروي او ښځینه ښوونکي هلته ځي او د شاګردانو ته درس ورکوي. نو دغه دې ته ورته پروګرامونه وزارت معرف په دې وروستیو وختو کې شروع کړي دي.
اسماعیل خطاب دا هم وایي دوی په یو شمېر هغو ناامنو ولایتونو کې هم د تعلیمي پرمختګ ځینې پروګرامونه پیل کړي دي، چېرته چې نجونې سکولونو او یا نورو تعلیمي ادارو ته په تګ کې مشکلات.
دغه پروګرام موږ اکثره په ناامنه ولایت کې لرو د افغانستان د پوهنې وزارت. د مثال په ډول دا په کندهار کې دی، هلمند کې، اروزګان کې، او خوست کې، پکتیا او پکتیکا کې، په نورستان کې، په دې ولایت کې چې هغه هم معرف هغه ته د پوهنې وزارت هغه ته رسیدګي په خپل وخت زمان کولای نشي او تر اوسه هغه نه امن دي. نو دغه برنامه او دې ته ورته پروګرامونه دا زیاتې شوې دي، هلته شروع شوې دي. او اکثر په هغه ولایتونو چې اوس مثال په ډول کوم ولایتونو کې نفوس زیات دی هلته نو امن شته دی. او غټ ولایتونه دي د افغانستان، نو کابل پخپله، کابل ښار، هرات او جلال آباد او مزار، دغسې ولایتو کې بیا د ښځینه تعداد د پخوا نه زیات شوی دی. خو د دې پروګرام سره بیا هم په نورو پرتو سیمو کې دغه تعداد زیات شوی دی. یعنې موږ ویلی شو چې بعضې ناامنه ولایتونه په هغې کې پوهنې وزارت دغسې پروګرامونه شروع کړي دي او تعداد زیات شوی دی. خو ولې بیا هم په دې ناامنه ولایتو کې بعضې داسې منطقې شته دی چې هلته رسیدګي نه شي کېدلی په خپل وخت زمان باندې، هلته معرف یعنی عادل دی د هغې ځینه. خو دغه پروګرامونه ډېره فایده تر یو حد رسولې ده.
د کابل نه د ولسي جرګې غړی شینکی کډوخیل بیا وایي که څه هم د افغانستان په ځینو سیمو کې د نجونو تعلیم ښه شوی، خو لا هم په دې لړ کې ډېر کار پاتې دی.
په مجبور کې په دې باندې زیاته شوې ده چې یو ځکه چې د خلکو د پوهاوي کچه پورته تللې، مثلا رسنۍ په دې باندې خبر کوي، مدني ټولنه په دې کې فعالیت کوي، سیاسي خوځښتونه په دې کې د تلاش کوي، اته زمونږ مساجد منابر په دې کې مثبت تبلیغ کوي. یو طرف نه د دوی شمولیت زیاتېږي، اما بل طرف ته متاسفانه چې ځینې ځایونو کې چې جنګ د شدت مومي او دښمن په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې څنګه مثلا زمونږ ځوان نسل ته صدمه ورسوي، د دوی په مخ باندې مکاتب بندوي یا مکاتبو ته اور اچوي. نو نشم ویلی چې اتمان دا ګرافه په هغه زمونږ انتظار کوي. یو طرف ته ځینې ځایونو کې فرصتونه ورته برابرېږي، او په بل ځایونو کې دغه فرصتونه ورته اخیستل کېږي ځکه چې له جنګ نه متاثر مناطق دي. نو اما په ان لیوالتیا یا علاقمندي زیاته شوې ده، خپل نجونې علاقمندي، کورنۍ په دې کې علاقمندي شوې دي. او باور وکړئ چې تاسو ډېر لرې پرتو سیمو ته چې ولاړ شئ، یوه لویه غوښتنه ښوونځي دي او خصوصا د نجونو دپاره. دا یو مثبت هغه ده، تغییر ده، تحول ده، په دې هیله چې د افغانستان ګډ ګډ آرام شي او زمونږ نجونې وکړي شي چې د علم نه برخمن.
په کابل کې یوه استاذه همیره حکمل وایي اوس په سکولونو او پوهنتونونو کې د ښځو استادانو شمیره زیاته شوې ده. دا چې د دې څه وجوهات دي په اړه یې همیره وایي،
یقینا د ښځو شمیره هم د زده کوونکو په کچه او هم د ښوونکو په کچه زیاته شوې ده. یو دلیل یې دا دی چې افغانستان د نوي نظام پر اتاق سره او تعلیم و تربیه ته په توجه سره حد اقل د کمی لحاظ موږ خلا سره وړنه لرو، او د بل خانه کورنۍ هم دې مسئلې ته متوجه شوي دي چې ښوونه او روزنه، تعلیم و تربیه د دوی په ژوند کې ډېر مهم نقش لوبولی شي، او د بل خانه د ټولنې اړتیا په بنسټ هم په خپل نجونو او ښوونکو دې مسالې ته په توجه سره مثلا کوشش کړی دی چې په ښوونه او روزنه کې په معارف کې دی فعاله ونډه ولري، او د ټولنې همکاري، د کورنیو همکاري او د ښځو د تعلیم و تربیه، د حقوقو تسجیل د افغانستان په اساسي قانون کې، په نورو نافذه قوانینو کې، په بین المللي کنوانسیونونو کې چې افغانستان ورته ژمن دی، دغه ټول عوامل په مجموع کې باید د دې شوي دي چې د نیک مرغه موږ د تعلیم و تربیه په ارشا کې د ښځو د رول، د دوی د نقش، د دوی د کمیت او تعداد د لوړوالي شاهدان واوسو.
همیره حکمل وایي د ښځو د تعلیم سره په ټولنه کې مثبت بدلون راځي، او اوس زیاتره خلک هم له وخت سره پر دې پوهیږي چې جنکۍ هم باید زده کړې وکړي.
د دوی په تعداد کې د دوی شمیر کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي، دوی زیاتره علاقه مند کیږي چې هم زده کړه وکړي، او وروسته د زده کړې نه دوی بیرته مثلا خصوصا د ښوونکي په توګه باندې د افغانستان د شرایطو پر اساس باندې دوی بیرته وکولی شي خپلو نورو خویندو ته د تدریس جوګه شي، او د دې لارې نه وکولی شي هم ځان ته هم خپلې کورنۍ او خپلې ټولنې ته مصدر د خدمت وګرځي. یعنی د هغه علاقمندي په ښځو کې زیاته شوې ده، او دوی اوس دا توانایي هم لري چې که چېرته بنا پر بعضې دلایلو یا عواملو کورنۍ د دوی سره همغږي نه دي، یا مثلا دوی ته نسبت په بعضو ستونزو اول کې دوی نه پرېږدي چې ښوونې او روزنې ته یا د زده کوونکو یا هم د ښوونکي په حیث راشي، اما دوی توانمندي اوس پیدا کړې ده چې دوی خپلو کورنۍ ته قناعت ورکوي په ډېرو مثبتو دلایلو باندې، د خپلې کورنۍ او ټولنې باور او اعتماد ترلاسه کوي، او دوی د ټولنې د یو فعال غړي په توګه خپل رسالت او دنده د ښوونکي په حیث باندې او د زده کوونکي په حیث باندې په ډېره ښه توګه ترسره کوي.
بلخوا استاذه روکیا بارکزی دا هم وایي اوس په ټولنه کې د نجونو د تعلیم په اړه مثبت بدلون لیدل کیږي، او کورنۍ غواړي چې سکولونو او پوهنتونونو ته خپلې لوریانې ولیکي.
اوس یو څه فیصدي بدلون راغلی دی، ځکه خلک په دې باندې پوه شوي دي، خصوصا زموږ پښتنو دا درک کړی ده چې موږ باید خپل جنکۍ تعلیم ته پرېږدو، وکولی شو چې آینده کې د دوی آینده د روښانه وي، ټولنې ته خدمت وکولی شي. د پخوا په پرتله نه خصوصا پښتنې جنکۍ اوس زیاتره علم ته لیواله دي، او فامیلونه یې هم دې ته واداره دي چې باید دوی په خپلو کورنیو باندې زده کړه وکړي. زه خپله چې شپږ بچي لرم، او شپږو بچو مې تعلیم کړی دی، یوه لور مې د طب محصله ده، دوې لورګانې مې ښوونکي دي، ښځینه ښوونکي دي، او زوی مې په وزارت مالی کې دنده په غاړه لري. نو زه چون خپله یو پښتنه مور یم، کوشش کوم چې تر حد اعظمي خپل په اولاد باندې تعلیم وکړم.
همیره حکمل دا هم وایي باید کورنۍ د نجونو تعلیم ته خاص پام وکړي، ځکه چې د دوی په خبره دای د هیواد د پرمختګ لپاره یو ضروري ګام دی، او باید ټول یې پورته کړي. دا وا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.